پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو سټوډیو ته مو زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې نن شنبه لا هم په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې دوام لري. نو راپورونه هم لرو خو هغه به وروسته واورو. په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 12,000 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړي دي. شکل سوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکین کې وګوري. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته پر رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډه چې شغلی داودزی په پیکینګ ښار کې لري، چې چین د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سیجون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. ښاغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچا ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبورې سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د بغلان ولایت چارواکي په تلاف برفاک ولسوالۍ کې د تیر ماښام په 14 کې څلور کسان وژل سوي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سوي دي. د تلاف برفاک ولسوال عبدالاحد برفاکي د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې څلور کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د ټپیانو له ډلې اووه تنه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال سوي چې ډاکټران یې څارنه کوي. پاتې کسان برسیرن ټپیان و چې د ولسوالۍ مرکز ته نه دي لېږدول سوي. ولسوال وایي 14 د هغه مین په ذریعه سوی چې له مخکې د والیبال په یوه میدان کې ځای پر ځای سوی و. د بغلان محلي چارواکو په خبره دغه 14 د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده، چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هم څو بهرني خبرونه: تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو پرون د رایو په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رایه ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل سوې ادارې تمویلوي. د دغو فدرال ادارو د تړل کېدو له کبله شاوخوا 8,00,000 کارکوونکو یا بې معاشه کار کاوه یا بې معاشه رخصت سوي وو. سره له دې چې په دغه قانون کې له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول سوي، خو ولسمشر ترامپ بیا هم دا قانون توشیح کړ. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل:
I am very proud to announce today
ډیر ویاړم چې اعلان کوم نن موږ پر یوه موافقه سره وکړه چې پر اساس یې د فدرال حکومت تړل سوې ادارې بیرته پرانیستل سي. د فدرال حکومت دغه ادارې وروسته له هغې وتړل سوې چې په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د دغه دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې له غوښتلو سره مخالفت وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسني ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د ملګرو ملتونو دا غوښتنه به د روسیې له مخالفت سره مخامخ سي چې د مادورو کلک ملاتړی څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا ایف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سرمفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشي سو او وروسته له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یو رسمي دستور د مخنیوي په یو مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو ور د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. او د ایران پوز وی پرون د جنوري پر 15 نیټه د 2200 سرتیرو په ګډون نظامی تمرینات پیل کړی دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې د دغو تمرینونو هدف د ځانګړو دشمنانو او وسلوالو سختریزو سره مبارزه ده.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې باید ټول افغانان په دې موادو باندې لیکل کېږي یا پاس کېږي راځي اوسي.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډیرو مهمو مسلو هوکړې ته نږدې سوي دي. داود مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه دې ته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي.
دا به هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فدرال ادارو د ځنډ ځانډې په موقتی ډول پای ته رسولی دی او دغه ورځ د خبرونې په دوهمه برخه کې اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې تاسو یې اوریدو ته بولم. د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته زیاته پاملرنه وسي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي کته هم په قطر کې د سولې خبرې هیله بښونکې بولي خو په خبرې چې پرته له بین الافغاني مذاکراتو به د خبرې کومه نتیجه ونه لري. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوال وړیکو کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی وایي د قطر په مذاکراتو کې پراتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید له پامه و نه غورځول سي. په دې اړه تفصیل زما همکار واصل وساله کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. وساله په خبرونه تشرغلی
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته اوریدونکو ته. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د افغانستان مشران جرګه وایي دا خبرې به هله مثبتې پایلې ولري چې د افغانانو رضایت او غوښتنو سره سمې وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي که څه هم د دغو خبرو له دوامه خوښ دی، خو په خبره تر کومې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې ونه شي د قطر خبرې به د پام وړ نتایج ونه لري. ښاغلي صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه یو حتمی امر دی.
یوازې او یوازې بین الافغاني سره دا ټول افغانان د دې په مورد باندې باید موافق واوسي او راضي واوسي تر څو چې موږ د افغانستان کې دغه جنگ پای ټک ټک کېښودل شي. غوښتنه مو د افغاني طالبان نموده ده چې د افغانستان ملي منافع ته په نظر کتو سره او د دې په څنګ کې باید ټول افغانان په دې موادو باندې لیکل کېږي یا بحث پکې کېږي راضي واوسي.
دا په سیال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شپږمې ورځې ته داخله شوې دي. یو شمېر غربي رسنیو د طالبانو د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړی چې دواړه لوري له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع کې هوکړې ته رسېدلي، خو د اوربند او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره لا هم خبرې دوام لري، خو په دې اړه کوم لوري په رسمي ډول لاس نه دی ویلي. د راپورونو لمخې په لومړیو دوه ورځو کې د دوی خبرې تر ډیره د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر موضوع او هغو ضمانتونو متمرکز وي چې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد به د افغانستان له خاورې د دښمنۍ عملیات نه کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو استازو د امریکا د غوښتنه منلې ده. رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې اوربند او د بین افغانی خبرو میکانیزم د دې خبرو دوه نور مهم ټکي دي چې خبرې پرې کیږي. په قطر کې یو سرچینې چې د طالبانو له استازو سره نږدې اړیکه لري رویټرز سویلی چې په قطر کې د خبرو د دوام ملت د دوه لومړۍ ورځو د خبرو بریا وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی ګلپاچا مجدي وایي د قطر په مذاکراتو کې په راتلونکي کې چې کوم خطرونه افغانستان ته متوجه دي باید هغه هم له پامه ونه غورځول شي.
دوی په دې متیقین شیل خصوصا د امریکا لوري چې یو نتیجه ورکوي ځکه دا وګدې شو او بل هغه مسایل چې تر اوسه پورې حل شوی نه دي او اړین دي چې باید حل شي چې هغه د افغانستان حکومت سره مخامخ د خبرو مسله ده. څه چې په اجندا کې دي خوشبینه یم، ولې یو احساس مونږ تر کوي چې ټول فوکس د خارجي قواو په وتلو باندې ده او افغانستان به خدای نه خواسته بیا د ترهګرو مرکز وګرځي.
بله، ویل کېږي چې ښایي دواړه لوري د قطر د ناستې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي چې په هغه کې به د دغې ناستې بشپړ جزئیات او په کومو مواردو چې هوکړې یا توافقات کېږي دغه په اړه به دوی اعلامیه خپروي او په هغه کې به دا ټول معلومات رانغل شوي وي. بله فریبا جانې.
بله ډېره مننه کوم. وصل وصل و چې وایي د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی او ځینې غړي په دې نظر دي چې د قطر د سولې پر روانو خبرو کې باید د افغانانو هویت او ملي ګټو ته پاملرنه وسي. بلخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپوه بیا وایي چې طالب استازي او امریکایي چارواکي په ډېرو مهمو مسلو هوکړې ته رسېدلي دي. داود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دې نتیجې ته د رسېدو لپاره شپږ ورځې ډېرې کمې دي او تمه ده چې ډېر ژر اوربند رامنځته سي او په دغه هېواد کې سوله یقیني سي. شغلی مایر سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو د روانو خبرو په اړه پوښتنه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان سیاسي وضعیت په خصوص د سولې په اړه ډېر مثبت پړاو ته رسېدلی ده او امیدونه بېرته زیات شوي دي. کوم موانع چې مخکې وي هغه انشاءالله چې پورته شوي دي او موږ به انشاءالله په نږدې ورځو کې د اوربند شاهد اوسو او وروسته به سوله په افغانستان کې یقیني شي.
فکر کوي مایر صاحب چې دغه خبرې شي غزیدلې دي لامل څه دی؟ آیا امریکایي چارواکي او طالب استازي یو هوکړې ته نشي رسیدلی او کنه فکر کوي چې خبرې ډېرې دي او وخت ډېر ورته اړتیا ده چې مثلا په اوربند خبرې وشي؟
دغه د صلح موضوع چې دا د نسبت جنگ ته ډیره مشکله ده، ډیره ستونزمنه ده. مختلف عوامل دلته نقش لري، هم ګاډي او د نفه کې خپل نقش لري. د افغانستان خپل حکومت چې طالبان د طالبان یو شرط هم دا و چې هغوی غواړي چې د اصلي دښمن سره، د خپل اصلي حریف سره چې امریکا لري، دغې سره مذاکرات وشي، دغې سره مستقیم خبرې وشي. دا د یو طرف نه منطق لري، طالبان یو طرف منطق لري، ځکه د طالبان اصلي حریف هغه کسان چې هغه طرف چې طالبان حکومت یې سقوط سره مخامخ کو، هغه امریکایان دي. د طالبان د حق لري چې مستقیم د روس سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت دلته ځکه دوی یو مرکز ده، د قدرت مرکز ده، هیوادونه په رسمیت پیژني. دوی هم حق لري چې د دې لپاره چې د حاکمیت د سوال لاندې رانشي دوی طرف ته موضوع وي. نو دلته یو باریکي وجود لري، یو ستونزه وجود لري. خو زه فکر کوم چې اوس وضعیت دې ته رسېدلی ده چې په اول قدم کې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، په دوام قدم کې طالبان مجبور دي د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي. چوش انشاءالله چې دا چالشونه ده مشکلات د منځ تللي دي او یو ان اس بي هوکړه تر رسیدلې ده. مثلا
یعنی تاسو دغه شپږ ورځې چې د خبرې دوام کوي دا یو معمول ګڼي، وای چې مثلا دا ورکړه راتلون کې دي. هلا چې ځینې کسان وای چې دلته طالبان او امریکایي چارواکي په دې موضوع سره نه جوړیږي چې ګوندي طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کیږي.
زه فکر کوم طالبان دا منطق لري چې په اول قدم کې دوی د امریکایانو سره د خپل اصلي حریف په صفت خبره وکړي، په دوام قدم کې دوی مجبور دي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه دلته یو سیستم دی، یو نظام دی. خو دوی مسئله نه چې ما تشویش درلو چې اصلي موضوع ده چې ما سوزه لتاسو درسنه د تاسو د رادیو طریقه دا خبره کړې ده، هغه دا ده چې کچېره طالبانو چالش دي، طالبانو مشکل افغانستان کې حل شي، دموږ دښمن یا دموږ همسایه هیواد چغوي، دوی ملي ګټې د افغانستان په تخریب کې، د افغانستان د زیربناو په خرابولو کې دي، وروي به د افغانستان بل بديل دښمن پیدا کی. یو بل لس جریان به د القاعده په شکل یا مثلا داعش په شکل وروي به افغانستان کې هغه تعمیل کی. خو خوشبختانه په دغه مذاکرات کې د نقطې تام دغه مشران متوي شوی دي، هم امریکایي مشران او هم د طالبان مشران متوي شوی دي چې د افغانستان کې د تلپات صلح لپاره دوی باید د نتیجې ته ورسی کی چې طالبان سره د صلح په صورت کې د دې معنی وګرځي چې بديل پیدا نشي. تاګو د څه چې که پښپاخ خلکین د پروسه موافقانه مخترسه ده لوي، ما د فکر کولو چې لاین وخت کم نیولای ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایارو.
جنگ جولک رسول خان
سوله او ملي یواله د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
از د رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبو جوړې پر منځنۍ صفه 1289 او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس ول فیروزه عزیز اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د وزارت رهبرۍ د بلخ د سوداګرۍ د وضعیت د څار لپاره هغه ولایت ته سفر کړی. د وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست کامله صدیقي د خصوصي سکتور د ملاتړ، د صنعتي پارکونو د لیدنې او د پانګونې د جذب په موخه هغه ولایت ته رسیدلی ده. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په بلخ کې د هوایي دهلیزونو له لارې ګڼو هیوادونو ته صادرات کیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت معلوماتو له مخې د ولایت نه ازبکستان، قزاقستان او دغه شان چین سره سوداګري زو راکړور کړ ډیره ده چې لوی برخه وچه میوه او سبزیجات جوړوي. د افغانستان د برښنا شرکت وایي ټاکل شوی دغه هیواد په لابلو ولایتونو او سیمو ته د برښنا رسونې په برخه کې له یوش منړیوالو ادارو سره تړونونه لاسلیک شي. دغه شرکت وایاند وحید توحیدی ازادي لري ته وویل چې نن مدا افغانستان برښنا شرکت او اسیایي پرختي بانک اترمانس د 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا رسونې په موخه تړون لاسلیک شي. د ښاغلي توحیدی خبره د دغه پروژې لمخ به د افغانستان ګڼو سیمو او ولایتونو ته د برښنا سنتیا برابر او د برښنا د پرچوي ستونزه حل شي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د برښنا د ستونزې په هواري سره به د صنعتي پارکونو او فابریکو ستونزه هم هواره او په دې سره به تولیدات زیات او ګڼو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1,500 افغانۍ.
د فیروزی عزیز خبرونه دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د خبرونه او د ازادي راډیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موقته توګه ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان وکړ. صفي الله ستانکزی دغه موضوع تعقیب کړی دی چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، شرح لې خبرونې ته. امریکا ولسمشر څنګه د اعلان وکړ چې تعطیل به موقتاً ختموي؟
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وروسته له هغه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو سنا او د استازو جرګې موافقه وکړه چې په موقته توګه به د فبروري تر 15 د حکومت لپاره بودیجه پاس کوي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دغه موقت تعطیل به په موقته توګه پای ته ورسوي. البته د یادولو ده چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت تر ټولو اوږد تعطیل په موقته توګه پرون د ولسمشر لخوا پای ته ورسید.
I am very proud to announce today that we have reached a
way is a dear we are am chin an elan kom che mugiwi maamile ta warasilu cho ta'til pay ta warasu aw federal hukumat berta pranizu la kasanga che khagali trump will de la congress sara yu maamile ta rasidale maamila dada che congress ba de february 15 sami puri de de urandizuno bandi ba fikr kawi aw de urandizuna tamarkozi pe de che de mexico sara da america de diwal de juridu la para congress بودیجه ځانګړي کی.
بله، یو بل پښتنه دلته د مترکیږي، تاسو ول چې دوی پر دې باندې فکر کوي. اصلي لانجه په څه جوړه داول او کټروم له کانګرس سره جوړ نسی نو څه وکړي؟
ډونالډ ټرمپ د مکسیکو د دیوال د جوړولو لپاره چې پغې کې به اغزن سیمونوي دیوالونه به وسپنی معنی به په ځینو برخو کې دغه د جوړولو لپاره د 15 میلیارد و 100 میلیون ډالر غوښتنه کړې چې کانګرس د خبره باید دغه پیسې ورکړي او بودیجه تشویق کړي څو ولسمشر ته وشي کې او بیا کار پی شروع شي. خو کانګرس بالخصوص د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت لري د دغه وړاندیز سره ډیر زیات مخالفت خودلې ده او ویل دي چې دغه بودیجه به نه تصویب وي. لمدغه خاطر هم لانجه جوړه شو. ترامپ دغه کار په جواب کې پاک سلامل کې حکومت وزنداو 15 د شوازې د امریکا د فدرال حکومت په قسمی توګه باندې تعطیل او اتلکه کارکونکو یعنی وظایف ته نو ورغلي، معاشونه نه دي ترلاسه کړي. لانجه هم دغه و. نو ک ترامپ او کانګرس موافقه ته سره ونه رسیږي، خغلی ترامپ پرونو ویل چې ک کانګرس تر فبروري 15 پورې کوم کار ونکی نو دای بل خپل صلاحیتونو څخه په استفادې چې د امریکا اساسي قانون د خبره ورکړي دي د دغه ایمرجنسي یا استراري حالت ته پای ټکی کیږي او یو کار به وکړي. نو د هم ویل تاکید وکړي چې د امریکا حکومت د برت پرانستل شي او د امریکا ټولو کارکونکو ته د خبره باید ماش ژر تر ژره ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه کوم صفي الله ستانکزی. دوستانو و امریدل چې وای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موقته توګه دا ومنله چې د فدرال حکومت قسمي تعطیل پای ته رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورسو چې د افغانستان پر موضوعاتو یې کمی تبصرې لیکلې دي. واصل وسال دغه ورځپاڼې کتلې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سو ورځنیو خبرو په پایله کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول پر مهمو مسایلو هوکړه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، تر دوه اونۍ بنبست وروسته په خبرو کې دا تمنه وه چې تر دوه ورځو دې زیاتې اوږدې شي. له بل پلوه داسې هم برېښېده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په شمول دې پر مهمو مسایلو توافق وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره سره له دې چې لا هم ټول جزئیات نه دي افشا شوي، داسې ښکاري چې د اټکلونو پر خلاف د طالبانو او امریکا ترمنځ پر ډېرو مهمو مسایلو هوکړې شوې دي. ویسا د سرچینو په حواله دا هم لیکلي چې اوس یوازې د بهرنیو پوځونو د وتلو پر مهال ویش او افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو پر سر اختلافات پاتې دي. ورسپانې په ټوله کې خبرې بریالۍ ګڼلې او د ښو پایلو هیله یې کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان راځي او امریکایان له افغانستان نه وځي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې وال سټریټ جورنال طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلي چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو په څلورمه ورځ په دې هوکړه شوې چې طالبان به القاعده او داعش ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره استفاده وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې په دغو مذاکراتو کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او د دوی د پوځي هډو په اړه خبرې روانې دي. د مطلب لیکوال لیکي، تمه ده چې د خبرو په پای کې دواړه لوري یو ګډ اعلامیه هم خپره کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر غونډه پر ګډ اعلامیه د اختلاف لامل د شنبه ورځ ته وځنډیده. په مطلب کې وړاندې راغلي، ټاکل شوی و چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي، خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر مهم اختلافي موارد لا هم پر ځای پاتې دي. ورځپاڼه لیکي، طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ویلي، امریکایي پلاوي له طالبانو غوښتي چې په خپرېدونکې اعلامیه کې د اوربند او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ډاډ ورکړي، خو طالبانو ورسره مخالفت کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالای مده کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته دې ما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور مو سېچ ورسوي دي، د بندو پیسې چې ورسوي دي، د دولو پیسې چې ورسوي دي، دلته ورور غواګانې ورسوي دي، بزې وهغه کوم شان مو سېچ راغلي دي، هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي. نو د دغه پاکله باندې ورور چې سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي. ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو عریضي اخلي. ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې حق هغه اقدار ته ورسوي. نور مو خوانې سم ازادي راډیو سمنانه ترجمه پیغام دې نشر کې. السلام علیکم. السلام
علیکم ورور، زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز خلاط چیرمه ده، د خواریان په علاقه کې د ویسیو شبکه بیخي کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وروره. که دغه ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسي، ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خواران غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، د روسانی خلک دي. کله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي، فعالو کې زموږ روپۍ ټولې ختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده. لګیره وخت د ستونزه د نه دغه زموږ ازادي راډیو ته د پیغام زو پرېږدم. د زموږ غږ ترې ځای ورسي. مننه. محمد نبیل زابل.
السلام علیکم. زه بیرات سیو مالول خبری کوم. دا د سولی خبری چې روان دی، دا موږ سر نه سپان نه خدای دې په افغانستان کې وارامي وصول راولي. موږ د جان قربانیان، موږ سولی ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي. سوله سره موږ د افغانستان خلک سولی ته تېږي. خدای ته سوله غواړو. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو خبره کړئ چې ازادي رادیو ته راستولې. اوس په د ساينس ډګر ته ورسو. څېړونکو پر موږکانو نوې ازموینه کړې چې د روږدو کسانو په درملنه کې له دې تجربې استفاده کېدای شي. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
څېړونکي توانېدلي چې په یوه نوې طریقه د موشکانو له ذهنه د کوکاینو خاطرې هیرې کړي. دوی باور لري چې په دې ډول به هغه معتادان وژغوري چې مخدر مواد پرېږدي مګر بیا یې پیلوي. دا نوی کشف هغه کسان چې پخوا په مخدرو موادو روږدي وو نه پرېږدي چې بیا په دې موادو اخته شي. څېړونکي وایي چې دا طریقه یې پر موشکانو ازمویلې او د هغوی له حافظې د کوکاینو د استعمال خاطرې پاکې کړی شوي دي. د څېړونکو په وینا دا طریقه کیدای شي د مخدرو موادو د درملنې تر اوسنیو کارول کیدونکو طریقو ډیره ګټوره وي. په دې څېړنه کې د اپټوجینټکس په نوم له طریقې کار اخیستل کیږي چې په هغې کې د هغو حجرو د کنټرول لپاره د نور یا وړانګې له پلاسونو څخه کار واخیستل شو چې په جینټیک کې بدلون راوړل شوی دی. څېړونکي وایي پر موشکانو د دې طریقې له تجربه کولو وروسته ورته څرګنده شو چې موشکان نور په مخدرو موادو پسې نه ګرځي. د معتادانو یوه لویه ستونزه دا ده چې له درملنې او ډیر وخت د مخدرو موادو له استعمالولو وروسته بیا دې موادو ته مخ اړوي.